السلام علیکم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریزر رضوان مرادم او د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د روسیو نه امنیو د غراز د هیواد په مختلفو سیمو کې د خنړیو پیښو په اړه ریپورټونه او مطالب اوري. د غراز دا هم اوري چې د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي روسي پیښې ښیي چې د ملت وحدت، د ملي وحدت حکومت، د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلی دی. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللي وو. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتدي او نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته له خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړل شو چې دغلته یو مشکوک کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بشپړ خبرونه باورئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته ورغوښتي وو. د ولسی جرګې دې غونډې ته د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی حاضر شوي وو. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو پر دې امنیتي چارواکو انتقادونه وکړه او ترې وغوښتل څو ورته روښانه کړي چې ولې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وروستیو سترو خونړیو بریدونو مخنیوي کې پاتې راغلي. غونډه وروسته د دفاع د وزیر په غوښتنه د یو لړ امنیتي او استخباراتي ملحوظاتو په خاطر او د ولسی جرګې د اکثریت غړو په تایید د رسنیو له څار پټ او د تړلو دروازو تر شا شوه. او خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستي خونړي بریدونه غندل دي. په کابل کې، همدارنګه په غور کې، پکتیا، په مرکز ګردیز، کندهار، په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه ټپیان شوي دي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وی معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. دې سرچینې په حواله ښاغلي وریماچ له خپلې دندې څخه د ناوړې استفادې او فساد په تور د ولسمشر لخوا له دندې لرې کړای شو. نوموړي له تېرو څو میاشتو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوو. په دې اړه حکومتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د هلمند والي وبخیدا هلمند والي وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. حیات الله حیات نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یوه نقطه کې د محل د افغان امنیتي ځواکونو له حملو څخه پټې ده نه شي.
زمون ټول قوتونه په اوسني حالات کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هر نقطه کې موږ غواړو په دښمن پسې ورشو، هلته وځپو او له منځه یې ویشو. الحمدلله د دغه تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د مصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو ترهګرو شمیر نه دی یاد شوی. امنیتي سرچینې وایي چې پولیسو د حسام په نوم د ترهګر ډلې د مشکوک کسانو د نیولو لټه کوله چې د وسلوالو پر کمین وربرابر شول. نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې ورسلاغ خلکو ته د خوندیتوب خبرداري ورکړل شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. څو ساعته وروسته یو مشکوک کس د پولیسو لخوا ونیول شو. دا مهال جرمني چارواکي هڅه کوي چې معلومه کړي آیا همدا نننی بریدګر وو او کنه. پولیسو ویلي مشکوک بریدګر څلوېښت کلن ښکاري ده او یوازې وو. د پولیسو په وینا تر اوسه د بریدګر د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې پر خلکو د چاقو ګزارونه وکړل. په سوریه کې د سوریه ډیموکراټوس واکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د روکې خار په بشپړ توګه نیول یو تاریخي بریا بللې او ویلې دي ډېر زر به واک یوې ملکي ادارې ته وسپاري. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پایتخت بلل کېده. د سوریه شمالي خار رقه یو وخت داسې ځای و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې په ټوله نړۍ کې بریدونه پلانول. دا کوردانو په بشي د سوریه ډیموکراټوس واکونو له داعش څخه د دې خار تر بشپړ نیونې درې ورځې وروسته خپل دا بریا د ټول بشریت بریا بللی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د رقې خار په سلو کې اتیا برخه ویجاړه شوې او یا لاستوګنې وتلې. د سوریې ډیموکراټو ځواکونو ویلي دوی مخکې له دې چې د غلطه یوې ملکي شورا ته واک وسپاري، خار باید د داعش لخوا د ځای پر ځای شوو ماینونو څخه پاک کړي. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګز ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله. د التون کوپری سیمه د کرکوک ښار او اربیل ترمنځ پرته ده. د کرکوک ښار 15 ورځې مخکې عراقي ځواکونو نیولی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د التون کوپری په سیمه کې د جګړو رپورټونو ته پرون اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي وویل موږ د عراق له مرکزي حکومت غواړو چې د وضعیت د آرامۍ لپاره په هغو سیمو کې چې جنجال پرېشته د مرکزي حکومت د ځواکونو شمیر لږ کړي او د کردستان له حکومت سره په همغږۍ هڅه وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدئ. او تازه خبر له مخې د کابل په لویدیس کې چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې چاودنه د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې د څرنګوالي او په دې کې د مرګ ژوبلې په باب کره او دقیق معلومات نشته. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. د افغانستان حج اوقاف وزارت، سنی مذهب او شیعه علما او د عالمانو شورا په یو خلو په افغانستان کې ورستی بریدونه په خاص ډول په کابل او غور کې پر جماعتونو حمله د انسانیت او اسلام ضد اعمال وبلل. پروانه خبرونه کې اوري چې د چارو کارپوهان وي افغان دولت باید د امنیت د خوندیتوب لپاره پر امنیتي پوسټونو وړ کسان وګماري.
مسلکی خلق ولا خلق دغه درو ارګانونو ته امنیت ملي وزارت داخله وزارت دفاع شری مسلکی خلق دې په ډول ساتي وګمای.
په دې اړه هم ریپورت پام دې خبرونه کې خبريږي چې یو شمیر ملایان په کابل او ولایتونو کې په جماعتونو کې د حکومت ضد تبلیغات کوي. د نورو ریپورتونو سربیره د ایران او د غراس د عراق ترمنځ د کرکوک په مسأله کې د راپورته شوي جنجال په اړه ریپورت اوري او د کابل د وروستیو پیښو او امنیتي وضعیت په اړه د خلکو نظرونه هم درسره شریکو.
د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونشي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
حقیقت څه دی او تاندې څانګې 19 پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حج اوقاف وزارت، دینی علما او د عالمانو شورا، د غراس د اهل تشیع مخکخو علما په افغانستان کې ورسته تاوتریخواله او د دولت د وسروالو مخالفانو بریدونه غندلی دی او وایي چې په هیڅ صورت کې دا ډول اعمال د اسلام سره برابر نه دي. زمون همکار حمدا شیبا حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې ده. پردیس، د ورسته بریدونو په باب د دینی علما او د حج اوقاف وزارت د عکس العمل جزئیات کا له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مراد صاحب سلام، تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د حج اوقاف وزارت نن مطبوعاتي ناسته لرله. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا استازو، همداراز د شیعه علماو استازو، دوی هم ګډون درلود. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر دایالحق عابد له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جماعتونو کې حمله په هیڅ وجه له اسلام سره اړخ نه لګوي او هغوی چې دغه کار کوي د خاغلی عبد په خبره په هیڅ وجه هیڅ مذهب او دین ته دوی وفادار نه دي او ولس باید په دې باندې پوه شي چې دا د توطئې دي او په ټول علما په دې باندې متفق نظر لري چې انتحاري حمله او ځانوژنه دا په اسلام کې ناروا عمل دی او په دې رابطه باندې کامل وضاحت شته. خدا چې په دې برخه د خغلی عابد د خبرو یو برخه اوریدونکو سره واورو.
بعد از وقوع حوادث وزارت داخله برای هر مسجد حداقل دو سرباز امنیتی را توظیف کردن و ده جلوگیری از یک عامل انتحاری واقعا مشکل است که ما با دو سرباز یک مسجد حفاظت کنیم. در قسمت حمله انتحاری یا عملیات انتحاری دید علمای امت اسلامی نه تنها افغانستان یک دید واحد دارند که یک عمل غیر اسلامی است.
مراد صاحب د حسینی او د مشر مولوی محمد مصباح هم په دغه ناسته کې خبرې وکړې. دو ویل چې په هیڅ وجه د افغانستان په تاریخ کې دواړه شیعه او سنی دوی یو بل ته په کامل درناوي باندې ژوند کړی او که دښمنان دا هڅې کوي چې دغه دوه مذهبي فرقې په خپلو کې سره ښکېلې کړي او په شخړو یې واړوي، نو په هیڅ وجه په دغه هدف کې د شوم هدف کې دوی نشي بریالی کېدی. او ولس ته هم ډاډ داو چې ولس باید خپل یووالی او اتحاد وساتي او د بهرنیو او همداراز د شومو دسیسو په وړاندې چې په افغانستان کې پلی کیږي د دې په وړاندې د یو موټی وي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پردیسو چې د کابل او د افغانستان د وروستیو ناامنیو په خاص ډول پر جماعتونو باندې د وسلوالو بریدونو په اړه د حج او اوقاف وزارت عالمانو شورا او د افغانستان د سنی او اهل تشیع د علماو د نظر په اړه در سره معلومات شریکول. د افغانستان د امنیتی مسایلو په مسأله کې پاتې کیږو. د چارو کارپوهان وایي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره باید په افغان امنیتی ارګانونو کې وړ کسان وګمارل شي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو عبدالله هیواد سره خبرې کړې دي.
یو جان مننه ستاسو. دا دوه اړخ لري، یو خو د افغانستان د دولت په اړوند باندې وایي زه څه وایم، او دوهم یعنی خارجي فکتورونه چې په دې موضوع کې شکل لري دغه په ارتباط باندې باید خبرې وکړم. د افغانستان دولت چې رښتیا وګوري غیر مسلکي خلک راولي او په نظام کې دوی په اردو په پولیسو په دې کې دوی ځای پر ځای کوي او په لوړو چوکیو باندې شنې. متاسفانه زموږ د دولت د لاس څخه دا شی وتلی دي او دوی هیڅ کنټرول د افغانستان په وضعیت باندې نه لري. د بلې خوا څخه پاکستان چې دا اوس د امریکې او د ناتو د فشار لاندې دی او د دوی څخه بیل بیل خواهشونه کیږي، دوی هم اړخ د دوی ستراتیژي دا و چې د پاکستانیانو شي د یو خوا څخه موږ د سولې خبره کوو هلته یو نږدېوالی د پاکستان د غرب څخه پیدا کوو، د دې خوا څخه بیا موږ تشدید ته زور ورکوو چې تشدید هم یو ابزار دی، یو تور ته وایو لکه اصلحه
غونې دې استفاده ځینې کوي. بلې هیواد سپ تاسو ویل چې مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې وضعیت د افغانستان د حکومت له کنټروله وتلی. پوښتنه مې دا کول مشخصا چې ستاسو په نظر حل لار څه کېدای شي، مناسبه حل لار تاسو څه وړاندې کوئ؟
زما په نظر زما په اند باندې د افغانستان دولت اول خو د دې دوسره د دولت د وضعیت سره د باندې راوځي. دوهم مسله دا ده چې مسلکي خلک لاقل دغه درو ارګانونو ته چې امنیت ملي وزارت داخله وزارت دفاع شدي مسلکي خلک د دې په لوړ سطح کې وګماري تر څو دوی واقعي یو تحلیل د وضعیت جوړ کړي او دغه په اساس باندې دوی یو ستراتیژي جوړ کړي د صلح لپاره، د دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره، دغه حملاتو د مخنیوي لپاره دوی یو سم ستراتیژي جوړ کړي تر څو هر ورځ په صلحو خلک شهیدان کیږي دغه مخنیوي.
څه فکر کوي چې واقعا دولت ډیر کمزوري شوی او که وسلوال مخالفین پیوړی شوی دي چې په دغه شکل حملات ترسره کوي؟
دولت کمزوري شوی دي. د دوه ورځې د مخه د غلمین یو کلی دی د غور په ولایت کې، د مرکز څخه 14 کشل کیلومتر لیرې دی. شپږ کسه طالب، 300 کسه نظامی مخه شوولې غل ولایت. مورال د کور ماته په رهبریت کې دلته مورال نه دلته یو په اصطلاح باندې هغه شی نظامی تربیت شده هغه زموږ د نظام په لوړه سطح کې نسته. فرق هغه څه څلور سوه کسه واسي، څلور سوه کسه بېرته راځغلي، که پنځه کسه واسي پنځه کسه راځغلي د جنګ نه. طالبان یا مخالفین چې دي هغه قوي سوي نه دي. هغه طالب دی، هغه موټرسایکل دی، هغه څلور شاجور مرمۍ دي او هغه میل کلاشنکوف نشي د پوجا باندې.
د افغانستان د پوزیشارو کارپو او چې د ورستیو ناامنیو په اړه څرګندونه کولې له عبدالله هیواد سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې وه. ازادي راديو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن وایي وروستۍ پېښې ښیي چې د ملي وحدت حکومت د وطن او ولس په دفاع کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ مشر صدیق منصور انصاري د شمې پرتې یو خبري غونډې ته ټینګار وکړ چې د روانه حالت څخه د وتلو لپاره باید افغان ملت د نفاق پر ځای د ملي وفاق مدني سیاسي جرګې له لارې راټول او د وینو د تویدو عملي لارې چارې د مخنیوي عملی لارې چارې ونیسي. د دې سره په کابل کې او بله برخه کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو مدني فعالانو شبکې پر حکومت غږ وکړ چې که د جګړې او سولې د مدیریت وړتیا نه لري د افغانستان خلکو ته دې مراجعه وکړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
وروسته یو پرله پسې امنیتي پېښو د عامو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان راپارولي او حکومت په مدیریتي کمزورۍ تورنوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړیو د شنبې ورځې په خبري غونډو کې ټینګار وکړ چې ولس نور د ډله ییزو وژنو صبر نه لري او حکومت د دنندارۍ او غندلو پر ځای عملي اقدامات وکړي. د مدني ټولنې د فدرېشن مشر صدیق منصور انصاري وایي مخکې له دې چې د وژنو دا لړۍ لا پراخه شي، افغان ولس سیاسي او ټولنیزو بنسټونو ته ښیي چې د منظم او سیستماتیک میکانیزم لاره لاس پکار شي.
د ملي وحدت په نامه حکومت د افغان دښمنو بهرانیانو تر بشپړ مدیریت لاندې دی او د وطن او ولس په دفاع کې کاملا ناکام او لخپلو جنگي کلاګانو د ولس د وینو د بهان د رودونو نندارچی دی.
پر حکومت دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ پکتیا، غزنی، کندهار، کابل، غور او ځینې نور ولایتونه د خونړیو ځان وژونکو حملو او جګړو شاهدان وو. په دغو حملو کې د نظامیانو او ملکیانو په شمول شاوخوا 1500 کسان مړه او ژوبل شوي دي. یاد مدني بنسټونه وایي حکومت د دغو پراخو وژنو په بدل کې چې د امنیتي، دفاعي او استخباراتي سکتورونو کمزورتیا ښیي، د دغو بنسټونو د مشرانو ترڅنګ د اغېزمنو ولایتونو چارواکي له دندو لرې او محکمو ته ورمعرفي کړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه بیا وایي د ملي وحدت حکومت د روانو حالاتو د کابو کولو وړتیا نه لري او باید ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا دغو اندېښنو قانون ته په ځواب کې وایي چې د دوه تیرو کلونو په پرتله افغان حکومت په ښه موقف کې قرار لري او د جګړې په ډګر کې د دولت وسلوال مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. د جمهوري ریاست دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل حکومت د حملو د مخنیوي تدابیر لري. دی وایي موږ د یوه تحمیلي جنگ پر وړاندې ولاړ یو. په هیواد کې شل تروریستي ډلې جنګیږي. په ځینو سیمو کې سل په سلو کې نورمال وضعیت نه لرو، ولې دښمن د هیڅ ځای د نیولو توان نه لري. دوی یوازې ځینې جماعتونه او ځایونه په نښه کوي چې په هغې اړه حکومت لازم تدابیر لري. خو د مدني فعالانو انتقاد دا دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څنګه نشي کولی د دغو شلو جنګیدونکو ډلو مخنیوی وکړي. جمهوري ریاست وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه او بېلابېلې ډلې په جګړه کې خپلې ګټې لټوي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ د ولس او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو لپاره قرباني ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل او ځینو ولایتونو په جماعتونو کې د مخالفانو په ګټه تبلیغ کیږي. د دې جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت پر وړاندې د جهاد اعلان، انفجار او انتحار ته مشروعیت ورکول د دې تبلیغ یو برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس وایي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګټه تبلیغ کوي امنیتي بنسټونو ته با معرفي شي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي ځینې دینی عالمان د جماعتونو له لارې د وسلوالو مخالفینو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغ کوي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو جماعتونو کې دینی عالمان خلک د حکومت پر وړاندې جهاد ته هڅوي او همداراز خلکو ته وایي چې د امنیتي ځواکونو جنازې دې ونه کړي. د نوموړي په خبره دغه دینی عالمان همداراز د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکوي. دی وایي په ځینو جماعتونو کې د لمانځه پر مهال دا ډول بحثونه مطرح کیږي چې د نظام په مقابل کې جهاد روا دی، او یا دا چې د امنیتي ځواکونو هغه کسان چې په نظام کې کار کوي جنازې روانې دي، او په ورته وخت کې د دې تبلیغ هم کیږي چې اوس جهاد پر ټولو فرض دی. ښاغلی صدیقي همداراز وایي چې دا ډول کسان د دینی عالمانو له نوم څخه ناسمه استفاده کوي او د ګاونډیو هیوادونو پروژې عملي کوي. د دینی عالمانو پر تبلیغ انتقادونه له دې وړاندې هم شوي دي. ځینې انتقادونه بیا دا دي چې دا ډول تبلیغ تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال مخالفین پرې حاکمیت لري. له دې وړاندې همداسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په ځینو جوماتونو کې د مدرسې طالبانو ته د افراطیت او تروریستي مسایلو په اړه روزنه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په جدي توګه جوماتونه څاري او هغه دینی عالمان چې د حکومت ضد تبلیغ وکړي وبنیول شي. د دغه باوري سرچینې په خبره له دې وړاندې یو شمېر دینی عالمان هم د حکومت پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس فضل کریم سراجی بیا د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې په جماعتونو کې د حکومت پر ضد د دینی عالمانو د تبلیغ موضوع ردوي. نوموړی وایي که دا ډول تبلیغ وشي نو عاملین به یې ونیول شي.
ما اصلا نظارتی که ما داریم اگر کسی به این شکل که شما میگن
دی وی هغه څارنه چې مونږ د دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې پر جماعتونو لرو په هغه شکل نه ده چې تاسو یې پاړه وای. داسې امامان نشته چې وسلوال مخالفین دې تقویت کړي. له داسې مواردو سره کم مخ شو لومړی به د جماعت امام له دندې ګوښه او بیا به امنیتي بنسټونو ته مریم علمان وای د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته جواز ورکول مشروع کار نه دی. د کابل دی و جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن د شنبه پورز ازادي رډو ته ویل دینی عالمان باید د نظام په ګټه او د وسلوال مخالفینو په ضد تبلیغ وکړي. خدای ټینګار کوي چې د حکومت په سینو کړونو انتقاد د دینی عالمانو حق دی. د خغلی فروتن په وینا د فحشاوی داری فساد ترویج هغه ځینې مسایل دي چې دینی عالمان پر وخت نا وخت انتقادونه لري او حکومت باید دا ټکی په پام کې وساتي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. هلمن کې لاریون کون کې د هلمن په ولایت کې یو شمېر لاریون کون کو د څلور ورځې مې ورسره لپاره هم خپل اعتراض ته دوام ورکړ. لاریون کون کې وایي تر هغو چې د ولایت مرستیال او استنف سرنوال له دندې لرې شوی نه وي لاریون به دوام ولري. د لاریون کون کو مشر حفیظ الله خان وایي هلمند ته د پوه او د استعداد خاوندان مسؤلان وټاکل سي. د ولایت مرستیال او سرنوال وایي دوی به قانون تطبیق کړي او د چا تر تاثیر لاندې به رانه شي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار رپورټ لري.
د برښنا په سیمېټي خړ پایا پورې شین لاوډ سپیکر او تر څنګ د مخابراتو د ریاست مخته تر ژړي خیمې لاندې لسګونه کسان ناستې نارې وهي او دولت ته مقام د مرستیال او استناف سرنوال د لرې کولو غوښتنه کوي. د ناستو سپین ژورو قومي مشرانو او مدني فعالینو په استازیتوب سالم محمد صدیقي او حکمت الله ځیرک خبرې وکړې. دوی وویل د حکومت ځواب ته منتظر دي خو که چیرې یې غږ وانه ورېدل سي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. سلګونه کسان وروسته تر هغه د لشکرګاه ښار سړکونو او کوڅو ته د لاریون په ډول راوتل چې دولت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد او استناب سرنوال محمد صادق فرایی باندې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د سپکاوي تور پورې سو. په لشکرګاه کې د احتجاج په ډول خیمه کې ناست قومي مشران وایي د مرکزي حکومت نه غواړي چې د بې تجربو کسانو په ځای ورزیده او په کار پوه کسان راولېږي. قومي مشر امیر حفیظ الله خان وویل که دولت مرستیال او استناف سرنوال لرې نه سي خیمه نه ټولوي. دولت د مقام رستیال سردار محمد همدرد په د سپکاوی لګول سوی تورونه ردوي. هغه وای تر خیمه لاندې ناست معترضین غاصبین دي او دوی به غیر قانوني غوښتنې ونه مني.
زما هیله دا ده چې دوی دي ملي منافع د قوم دپاره نه خرابوي، دوی دي خپل ناوړې موخې د دغسې دغو دپاره نور موږ په هلمند کې زورواکانو ته وخت نه ورکو، نور وخت تغیر کړی دي او موږ به اصلاحات راولو او د دې مسایلو کې د هیچا پروا نه لرو او دا غاسبین دي او د دوی سره به کار نه چاره کېږي.
د ولایت د مقام د مرستیال استناف څارنوال او قومي مشرانو ترمنځ دغه نندرۍ د کرکټ د لوبغالي دپاره پر مشخصه سوې مځکه تر بحثونو وروسته راپورته سوي دي. حکومت د لشکرګاه ښار اړوند د کوچني کاریز په سیمه کې 515 جریبه مځکه د ځان بولي، خو د کاریز خلک چې یو شمېر یې په موترزونو کې شامل دي شخصي او د ځان بولي. د هلمند استناف څارنوال محمد صادق فراهي هم په د لګول سوي تورونه ردوي، وایي د چا سپکاوی نه دی کړی او د لاریون کوونکو غوښتنې او خبرې غیر قانوني دي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لو اروپا تر امریکا، لغه
یو څه منتخبه کوجا
یي حکومت نه واره،
ل آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورټي چکان سونوچ.
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ایران د پوز جګپوړې قومندان د عراق شمال ته تللی چې کورد مشران وهڅوي چې له کرکوک څخه ووسي. د کردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی، د کردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډېر پیژندل شوی دی، ځکه څو ځلې د عراق پر ټلویزیونونو لیدل شوی چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو تر څنګ و. هغه هلته د عراق د شیعه ملیشو د یو سلاحکار په توګه کار کاوه. تهران دغو ځواکونو ته مالي او د وسلو مرسته کوله. رویټرز خبري اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی، کورد مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او ترکیه ملاتړ لري. کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمینه برابره کړې چې روانونه په اسانۍ سره د کرکوک ښار کنټرول له کوردانو واخلي. د رویټرز په خبره دغه ایرانی جنرال دغه راز کوردانو ته خبرداري ورکړي چې یا له کرکوک څخه ووسی او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویټرز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یوې غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د هغو پریکړه کوونکو لپاره وروستی چانس و چې ورته ووایي کومه جدي اشتباه ونه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو لوړ پوړي چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې دغه ایرانی جنرال له کوردي مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې دی یو عقلانه مشوره وبلله. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګه ځواکونو قومندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعو په مشرۍ حکومت هڅوي چې کرکوک ښار او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې، خو ایران دا تور نه ردوي. ایراني چارواکو رویټرز ته ویلي چې قاسم سلیمانی د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د دغه ګوند پخواني مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی و او ورته ویلي و چې له کرکوک څخه ووزي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندې کړي. عراقي ځواکونو د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو څخه د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم د کابل دیو شمیر خاریانو نظرونه د وروستۍ امنیتي پیښو په باب اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبید الله صدی د کابل د خار اوسیدونکی یم او مونږ د اندېښمنې چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نه شي وړلی او که یې دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نورو به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلي کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدل، زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلي نه دی، دا د ملا او د چړي جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. 1.5 کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټول د سي بهرنۍ دي، د دې د افشایي لپاره دا ولست سر پکار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم وحید اللہ پنځه انجینری سمستر اتم سمستر وضعیت ډیر بد حالات کې دی او باید امنیتی توجه ډیره وکړي وضعیت ته چون کله خلک حکومت خلک باندې حملې وکړي نور عوام خلک بس خپل امنیت ونیسي.
تاسې زمون غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اجمل ان څخه اورو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز څه دی.
د افغانستان ولسي جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او ناامنیو په ارتباط د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته وربللي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې دي. ولس مشرۍ ماڼۍ کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی دی. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو لور ته درانه تلفات اوښتي دي. نوموړي ویلي افغان ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې د هلمند په هره نقطه کې وسلوال وځپي. د بصر امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي دي. نن د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې وروسته له هغې خلکو ته د خوندیتوب خبرداری ورکړ شو چې دغلته یو کس څلور تنه په چاړه ټپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټپي کولو هڅه هم وکړه. د برید په تور له پیښې څو ساعته وروسته پولیسو یو مشکوک کس نیولی دی. په سوریه کې د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د روقي ښار په بشپړه توګه نیول یوه تاریخي بریا بللې او ویلي دي ډېر زر به واک یوې ملکي شورا ته وسپاري. او د عراق امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
وړاندې په خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه اوري خو اوس له واصل وسال څخه د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د انټر کانټینټل کپ یا لوی وچو سیالیو کې کوربه هانګ کانګ ته په یوې پاڼۍ او 103 منډو ماتې ورکړه. د دغې څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې د هانګ کانګ ټوله لوبډله په 122 منډو او په دویمه پاڼۍ کې په 150 منډو وسوځېده. افغان لوبډلې بیا یوازې په یوې پاڼۍ کې د 15 لوبغاړو په تاوان 415 منډې جوړې کړې وې. له دې بریا سره افغانستان د انټر کانټینټل کپ سیالیو په جدول کې لومړی ځای خپل کړ. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوهمه نیمه پایلو کې شاهین اسمای سیمور خپل برس لوبډلې ته په ماتې ورکولو پایلو به تلار پیدا کړه. شاهین اسمای د راتک په سیالۍ کې سیمور خپل برس ته سلور د درې پوړاندې او د تک په سیالۍ کې یو د صفر پوړاندې ماتې ورکړې وه. له دې وړاندې په لومړۍ نیمه پایلو کې میوند تلانو سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو پایلو به تلار پیدا کړې وه. ټاکل شوې ده د درېم او څلورم مقام لوبه د سپینغر بازانو او سیمور خپل برس ترمنځ د راتلونکي پنځشنبه او پایلو به د میوند تلانو او شاهین اسمای ترمنځ د جمعه پورس تر سره شي. او د پاکستان د کرکټ مین لوبډلې په سلورم یو ورځنۍ لوبه کې هم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا سریلانکای لوبډلې وګټله او لومړی د توپهنې پریکړه وکړه چې ټوله لوبډله د لوبې په 15 اور کې په 103 منډو وسوځېده. په ځواب کې پاکستاني لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان سره پوره کړ او د روانو 500 ورځنۍ لوبو سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. ټاکل شوی د دغه سیالۍ وروستۍ لوبه د اکتوبر په 28 نیټه په شارجه کې ترسره شي. د خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
د عمان سلور اړخیزه ناسته پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور اړخیزو ناستو شپږمه غونډه و چې لډیر ځنډ وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د دې شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره غږیږو.
ډېره زیات مننه صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې د عمان له ناستې نه کو، د عمان څلور اړخیزه ناسته چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنځ د عمان په مرکز کې جوړه شوه، که په نتایجو باندې را سره وغږیږي، لنډ څه نتیجې ترلاسه شوې او څه پایلې مو ترې ترلاسه کړې؟
اوله خبره خو دا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تللی دی، هغه لا تر اوسه نه دی راغلی. هغه چې راسي د سولې شورا ته به خپل راپورټ ورکوي، نو تفصیلي خبره هغه وخت کولی شو. او اوس دومره ویلی شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 تیرو دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستل وو په دغه غونډه کې. او له دې وجې نه چې ما مخکې مو ویلي چې کوم د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې دی خونه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه. هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړو سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو مو سره خبرې وکړې چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د دې اقتصادي مشکلاتو نه خلاصیږي. دا تر هم ځان سره وړې وه، له دوی سره دغه کړې وه. خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، ځکه مجبور وو چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلو چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هغه چې ویل چې همکاري ونه کړه، د نن ورځ موږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په تیرو 15 اړخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړې، دا ځل کوم ضمانت موجود او کوم اعتماد موجود چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو موږ همداسې وایو چې دا د هغه وختونه وو چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې لپاره امکانات وي، د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت لپاره، د خپل خلکو لپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسې هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلی ترې اصلا لري د دغه ناستې؟
زما خپل خو غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه د ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې د دا ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابر کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي، هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو، او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي. که همکاري ونه کړي نو اقلا مخکې مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې منګه غټه هیله بمدای چې دغه روابط چې د افغانستان او پاکستان جوړ شي دا باز منګه د سولې لپاره از منګه د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کوي. یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې لپاره اوسو کې شرط
نه شرط نه ده خو لکه دا چې چې همکاري وکړي دا ګټه لري شرط نه ده ځکه مو پر صورت کې دا همکاري کوي چې موږ به خپل خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کوو هغه سره کینو او هغه سره وخت سره وجنګو یو بل سره پوي کو چې هلکه دا وطن نور زموږ وطن دی خرابېږي نور خلک دین غلط استفاده کوي او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقول وي هغه به زموږ لورې هغه دواړه لورې سره په باسو کې او هغه د غوښتنې چې معقولې وي هغه باندې به د هغې لپاره به د حل لارې ولټوي او داسې نه ده چې مثلا د هغوی اره غوښتنه چې یا به ردېږي او بیا خو نو بیا خو خبرې نه کېږي خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي وایي چې ورور وجلې ښه دی که ګومل پرېښی هغې معنی همدا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي او د هغې هغه څه چې په ګټو باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټو باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي د خپل غوښتنو نه یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټولو نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکین وختونه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه همداده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده یې ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. درېمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی یو دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې لپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي هم د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
زما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل یې هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی پنځه دوره مخکې شوي دي په هغه یو کې مطالب نه و ناست هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي دا شرایط برابر شي چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکاري ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسوو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی نه موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو موږ په کار کې مداخله ونه کړي بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او دې څومره چې دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د ځړن همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچيږي غیر دغه نه نو مونږ خواسم په اورانیو ویني راکې بهږي جنگ راکې روان دی نو پاکستان هم اوس هم بې امنی پکې ده خو دا بې امنی به داسې حد ته ورسېږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي
وروستي راپورونه دا دي چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډیر شوي دي کله کې پاړه باندې وغږیږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي دوی د هغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنگ نه ستړي دي او په دې پوهېدلي دي چې دا جنگ زموږ افغانانو په ګټه نه دی د دې نه به شاید بل څوک دینه فایده اخلي او ضرر یې مونږ ته رسیږي دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی د همدغې ذهنیت په رڼا کې مونږ ګورو چې د طالبانو د خواو نه هم ارتباطات نیول کیږي خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منته هغه مصالحه مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رائے جدا ده هغه بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل اره لار چې انتخابي هغه لار نه خپل د رائے اظهار کولای شي او د همدې لپاره هم په د رهبری په سطح زمون کوشش روان دی هم د افرادو په سطح زمون کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو ته خبرو معنا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندې سمره ده
ما ټول چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي چې اوس د دې وخت د لکه تاسو چې ویل چې نور ډلې را پیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کي چې څو ورځې رقم استعمال کی ضرورت بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره شوی دی نوی ډله دی راشي غلی دا کارو کی نه چې موږ خپل سر موږ ولې د چا د لاس الو سیګو موږ ولې سو موږ نه د خپل اهداف لپاره استفاده وکي بلکې موږ د خپل ملي ګټو په اساس د خپل هغه د وطني رواجونو او ارزښتونو او بل اخر د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیول سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان خبرو پوي کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو
ډیره زیاته مننه یې کوله
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړوي
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي
د انجلي ساتنه مشکله ده وره کوله نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خواخې پرته ودونه ورته کیږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آمده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کښنیوالي ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دي ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله یعنی دا یو اشتباه ده
د کنړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زخمو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوندې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه ولایق وو. خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله، هملته بیا دوکان شروع کړو. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه دي واده سره هغه نور هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابي منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی، داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دا ده چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پون وسیږي، نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي به ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا همطبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
هر ما خامی سنگات مست خندا تا د سحر شکن دز غم جن وطن پخړو تختو زبر تفات یا کزار شکن آئے